مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه مننه وردون کو په یو بل غړې کې هم ستاسو لپاره راپورونه لرو او سم موضوعات په داسې وی د پاکستان سیاسي حالات دغه راز د موسن داول او د علي وزیر خبري غونډه او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند احتجاج او پرسته نیمه کې دوا اونیزي خبرونه هم لرو روښانه مستقبل او دغه راز د بخت ادبي اونځ خبرونه لرو خو وخت شوه دی لس بجې له مجید بابا را د خبرونه
د شمالی وزیرستان منتخب غړی محسن داوډ وایي د سیمو انتظام د سیول انتظامی ته حواله کړل شي. د افغانستان د سولې ولسی غورځنګ به نن په کابل کې د یورپي یونین دفتر مخې ته پرلت وهي. د اسامه بن لادن مور وایي خلکو هغه د پیسو لپاره سخت دریځ کړی و. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستانه منتخب شوی غړی محسن داوډ وایي د پخوانیو قبایلي سیمو انتظام د سیول انتظامی ته وسپارل شي. تېر ورځ په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه هغو غړیو محسن داوډ او علي وزیر چې په ټاکنو کې کامیاب شوي یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې کومې غوښتنې یې د غورځنګ په احتجاجونو کې کولې هغه به په پارلیمان کې هم کوي. د خبري غونډې نه پس مشال ریډیو سره په خبرو کې محسن داوډ وویل
دا به درکه شوی کسان په کار دی عدالتونو ته پیش شي. دا کم د جنگ کاروبار دی چې په خاوره باندې روان دی. دا جنگ کاروبار ختم شي د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې څومره مرګ جوبله په خاوره باندې شوی ده چې دغې تحقیقاتو کې او بله مطربه مونږ دا چې هلته د انتظام سیول انتظامیه ته حواله.
د 15 جولای په ټاکنو کې د غیر حتمی نتیجو له مخه د شمالي وزیرستان نه محسن داوډ او د جنوبي وزیرستان نه علي وزیر کامیاب شوی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند تېره ورځ په کوټه کې د 15 جولای په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي لاریون کړی. لاریون کوونکو دغو ټاکنو ته د جاري ټاکنو نوم ورکړ او د نتیجو پر ضد یې شعارونه ورکول. لاریون کوونکي د کوټه پریس کلب مخې ته راغونډ شول او احتجاج یې وکړ. احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال پخوانی صوبایي وزیر حامد اسکزي وویل
اوس پښتونخوا ملي عوامي پارټي زه ډېر په ایمانداري درته وایم موږ د امیدوارانو په آپس کې مقابله نه ده سره کړې. په چمن کې وچ کلک د ملیشې د عملې او زموږ د دغه جنګو د ایجنټان
کسه هم د پاکستان ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه د 15 جولای په ټاکنو اعتراض لري خو د پاکستان الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي او دغه ټاکنې رڼې او ازادي بولي. غیر دولتی اداره مرف وایي چې د اورګزو په میشتي میله کې یو روغتون بند کړی دی. تېره ورځ د یاد ادارې یو مشر ډاکټر ادغر علي شاه مشال لیډیو ته وویل چې په 2018 کال کې یې د حکومت سره د یوې لوزنامې له مخه دا روغتون چلولو خو د تېرو څو میاشتو نه ورته حکومت فنډونه نه ورکوي.
ایمرجنسی به زمونږ 24 اور کولاوی ایمرجنسی سروسز او نور اکټیویټی به د بجټ ریلیز کېدو پورې بني.
خو بلخوا په فاټا سیکټر کې د صحت د محکمې پلاننګ افسر مستقیم وایي چې یادی غیر دولتي ادارې د مخکې ورکل شوو 12 کروڑ روپو آډیټ راپور یا حساب کتاب نه دی په ډاګه کړی نو ځکه یې پرې فنډونه بند کړي. په پکتیا کې چارواکي وایي چې پرونی برید کې د وژل شوو شمېر یو کم 150 ته رسېدلی او 170 ژوبل دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت تېره شپه مشال لیډیو ته زیاته کړه چې په خواجه حسن جماعت په ځانمرګي برید کې د پکتیا د طبیعي پیښو سره د مبارزي رئیس سید علي شاه موسوي هم وژل شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی او ملګرو ملتونو دا حمله غندلې ده. که څه هم تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی خو په پکتیا کې طالبان او حقاني سختدري دي ډیر فعال دي. ټاکل شوې ده د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخې ته خپل پرلت ته دوام ورکړي. د دغه خوځښت ویان بسم الله وطن دوست تېره شپه مشال لیډیو ته وویل چې دوی د اوسنۍ وضعیت په اړه د خپلې مایوسۍ له کبله دغه دفتر ته د افغانستان د جګړې زړه بوږنوونکي عکسونه ډالۍ کوي. د سولې ولسی حرکت غړي له جګړې ځپلي ولایت هلمند څخه سلګونو کیلومتره مزل وروسته کابل ته ننوتل. دا خوځښت غواړي راتلونکي جنوبي پورز له کابله د بلخ ولایت پر لور لاریون پیل کړي. د اسامه بن لادن مور ویلی چې د هغې د زوی نظریه بدل کړل شوې وه او د سخت دریځۍ لور ته اړول شوی و. برطانوي ورځپاڼې ګارډین سره په خپله هغه مرکه کې چې تېره ورځ خپره شوه د بن لادن مور علیا غنیم ویلي چې په پوهنتون کې ځینې کسانو هغه د سخت دریځۍ مفکورې ته اړولی و او هغه نه یو مختلف انسان جوړ کړی و. علیا غنیم د پوهنتون دا خبره په هغه تناظر کې کړې چې کله بن لادن د 20 کالو په عمر کې د سعودي عرب په جده پوهنتون کې اقتصادی زده کړې کولې. د بن لادن مور په دې لړکې د اخوان المسلمین ډلې یو هغه غړی عبدالله اعظم تورن کړی چې په پوهنتون کې د هغه مشاور و. علیا غنیم ورځپاڼې ته زیاته کړې چې بن لادن یو شرمیله او قابل زده کوونکی و خو تر هغې ډېر ښه ماشوم و تر کومې چې داسې کسانو سره میلاو شو چې مسلک او نظریه یې ورته بدله کړه. د بن لادن د مور په خبره خلکو هغه ځکه بدل کړو چې د خپل مقصد لپاره ورته د پیسو ضرورت و. ما به هغه ته هر وخت نصیحت کولو چې داسې کسانو نه لرې وسیګه خو هغه به مانا پټوله او دا ځکه چې مور سره ډیره مینه وه. او وروستۍ خبر دا چې امریکا روس تورن کړی چې په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا د لګیدلو بندیزونو خلاف ورزي یې کړې او هغه راپورونه یې سخت خواشینوونکي بللي چې پکې راغلي ماسکو د شمالي کوریا سره تعلق لرونکو هغو مزدورانو ته د کار اجازتنامې جاري کړي چې د بندیزونو له مخه پرې پابندي وه. تېره ورځ په ملګرو ملتونو کې دا تورونه یوه ورځ پس له هغې مخې ته راغلي چې وال سټریټ جورنل ورځپاڼې په خپل یو راپور کې ویلي ول چې روس د شمالي کوریا سره تعلق لرونکو په زرګو نو مزدورانو ته په روس کې د کار کولو اجازتنامې جاري کړي چې ښکاري داسې د بندیزونو خلاف ورزي ده خو بلخوا روس دغه تورونه رد کړي دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رډیو واردل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رډیو .com هم اوریدئ شئ. په پاکستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو غونډه کړې ده او همدغه راز د راتلونکي لپاره یې خپل لایعمل ټاکلی. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه غړي محسن دوړ او علي وزیر وایي خپلې غوښتنې پارلمان ته وړي. علي وزیر زیاتوي
نو دا سوال او ژړا زموږ جاری ده، زموږ فریاد جاری دی او دا بار بار کوو تر هغو پورې به کوو چې موږ دلته د مظلومو طبقاتو دپاره هغه خپل حقوق هم نه وي ورته حاصل کړي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد مظاهره کړي.
خبر کہی ہوئے آپ ثبوت لائیں، آپ کو یہ ثبوت نظر نہیں آ رہے آج پارٹی کارکنان وہ خپل دفتر سے نہیں داخل ہوئے.
د پکتیا په خواجه حسن جماعت حمله کې د مرګ جوبل شمیرا لسلو پورته شوی. او په ګیلګل بتستان کې یو کارپوهای حل ته په دیامیر ضلع کې سخدریزه زیاته شوی.
په دې علاقه کې کم ایکسټریمیسټ اگر کم عناصر شي دي ډېر په ځای هلته جړې کړي دي او خوشحاله دي په ټول علاقو کې.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال لډیو سره اوسه. مشال لډیو ته وګستئ. اوس سمو د خبرونې لومړی موضوع زو اسلام آباد توردونکو د متحده اپوزیشن په نامه ګوندونو اتحاد وایي چې د وزیر اعظم کامی اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر لپاره یې نمونه په نمونه صلاح شوی او وایي چې مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل به د خپلو امیدوارانو نمونه اعلانوي. تېره ورځ شوي د اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي د اطلاعاتو سکتر میاتخر حسین مشال ته وویل چې کاري کمیټې به خپل مشاورت په راتلونکي کې اهم جاري ساتي او په پارلمان کې درې مهمو څوکیو لپاره به مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل خپل خپل کاندیدانو نمونه مطبوعاتو ته زر وړاندې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د اپوزیشن ګوندونو لخوا جوړ کړی شوی 14 کسیزه کاري کمیټې غونډه د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق په کور کې وشوه چې پکې فیصله وکړی شوه چې د اگست په 8مه به په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن مرکزی دفتر مخې ته او په 9مه به د یاد کمیشن صوبایي دفترونو مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی د اطلاعاتو سکتر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې کاري کمیټې به خپل مشاورت په راتلونکي کې هم جاري ساتي او په پارلمان کې درې مهمو چوکو لپاره لپاره به مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل به د خپل امیدوارانو نمونه د مطبوعاتو په وړاندې اعلانوي.
په دې اتحاد کې چې کوم نه پیپلز پارټي او مسلم لیگ غټه پارټي ده، او چونکه د هغوی د دواړو په رضامندۍ باندې پاکستان الائنس فری اینڈ فری الیکشن دا نوم یې ښه دی چې د دې نوم مطلب دی پذیرایي سمره ده، خو دا مطلب چې نوم کې خوري شو.
د ذکر دا چې د زیارت په ورځ شوې ټولګوندیزه غونډه کې اپوزیشن ګوندونو فیصله کړې وه چې د مسلم لیگ نون به د وزیر اعظم چوکۍ ته، پیپلز ګوند به د سپیکر او متحده مجلس عمل به مرستیال سپیکر دندو ته خپل کسان ودروي. په غونډه کې دا هم پریکړه کړې شوې وه چې په پارلمان کې به سوګند اخلي، خو د پارلمان دننه او بهر به په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد احتجاج کوي. خو د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه ردوي او زیاتوي چې ټول ټاکنې یې رڼې او شفافې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل د اپوزیشن ګوندونو رایوځای کېدو مقصد په ټول ټاکنو کې د شوو درغلونه اولس خبرول دي او کوشش شې دی چې دا ټول ګوندونه په ګډه سره حکومت جوړ کړي.
دا فیصله د دې دفاره وسی سره ولو دی انشاءالله. مثال د دیمر ټول ډیموکراټیک قوتونه سي دي او د فوجي اسټابلیشمنټ کم کټپتلی وزیر اعظم د پاره دوی کومه تیاری کړې ده د پی ټی آی عمران خان. نو انشاءالله د دې الائنس خبره راځي، دا ډېر لوی الائنس دی د مرکز دی، هغه یې په پیسو وانخلي. لکه دا اوس چې څنګه دوی په پنجاب کې په پیسو باندې خلک اخلي ایم پی ایس دي او بیا شتمنه جناخي چې دغه بالکل به دا الائنس به ګټي.
بل پلو پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې 1/14 چوکۍ ګټلې دي، ل خپل نمائندانو او ځینو نورو ګوندونو سره د حکومت جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي او داوه کوي چې په پارلمان کې ورته ساده اکثریت ترلاسه شوی دی.
اودونکو مشال ډو ته غوږیستئ. تاسو د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو خبرې واورېدلې. نو بل خوا بیا د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ډلې مشر پیر پګاړه ویلي چې د ترک انصاف د مشر عمران خان ملاتړ به کوي. همداراز متحده قومي موومنټ د ترک انصاف سره د ملاتړ اعلان کړی. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وایي دا خو پاکستان کې سیاسي حالات دومره غیر واضح دي چې هیڅ پته نه لګي چې څوک به حکومت جوړوي.
واضح او صورتحال نه دی، لکه هیڅ طرف ته پته نه لګي چې کوم طرف ته حالات روان دي. تحریک انصاف آیا تر اوسه پورې بریالی شوی دی، کامیاب شوی دی؟ چې کوم منصوبه دوی ته حمایت پکار دی چې خپل مشر عمران خان هغه منتخب کی، هغه تر اوسه پورې واضح نه دی. او لکه تاسو چې د تفصیل بیان کوو، دغه روان دي چې تحریک انصاف اوس هم دا کوشش کوي چې کوم مطلوبه دي ته تعداد پکار دی، هغه خلک دي دغه حمایت ترلاسه کړي. بلخوا بیا و سره و سره اپوزیشن ډلې هم دومره زیات فعال دي چې هر ورځ دغه یو غونډه کیږي. اوس چې مخالف ډلو کوم یو کمیټه جوړ کړې ده، ګډه کمیټه، هغه 13 ورځ غونډه شوې ده. په هغه کې هغوی فیصله تقریبا رسیدلې دي چې څوک به کاندیدانو نمونه، امیدوارانو نمونه د وزیر اعظم بیا د سپیکر د پاره د کاندي سنډي بیا د نو لکه یو هغه واضح اوس پوری نه راځي. دغه وجه ده او بیا لازم نه دی اوس هغه د انتخاباتو هغه د اوټونو هغه بیا شمیر چې کوم دی هغه روان دي.
کله سو وجه ده ترخان صاحب چې دغه ګوندونه دغه راز پاکستان ترک انصاف پر دوی ملاقاتونه هم کیږي، دوی ناستې هم کیږي، خو څنګه چې تاسو ویلي چې لا هم تصویر واضح نه دی، ستاسو په خیال وجه څه ده؟
دا چې ځینې پارټیانو سره جوړ جاړي زنرسي معاهده نه کیږي. دا وی زما نظر دا دی چې د هرې ډلې بیا خپلې غوښتنې خپل مطالبات دي. نو عمران خان او دغه ډله ګوري چې آیا دوی دغه غوښتنې پوره کول. ځکه اوس هر پارټي په لیکل شوې بڼه باندې تحریري هغه یقین دهانی غواړي. یم کوین ته دي پرو تحریري تحریري دي معاهده وشوه، حالانکه په هغه باندې تراتونه روان دي. ځکه چې ځینې شیان خلک دا وایي په سوشل میډیا باندې، ما وکتل چې دا مطالبه عمران خان نشي پوره کولی.
ترخان صاحب څه ګوري چې په صوبایي حکومتونو جوړولو کې او همدغه راز په مرکزي حکومت جوړولو کې چې کم ځنډ مخ تر روان دي، ستاسو په خیال باندې دا پاکستان کې جمهوریت لپاره څومره تاواني خبره ده؟
ډېره تاواني خبره ده. دا د پاکستان په تاریخ کې اولنی ځل دی چې د انتخاباتو یو رسپس ټول مخالف ډلې هغه یو ځای کیږي. ځکه دا هغې دا نظر دی بنیاد هغې دا خبره کوي چې د پلان په بنیاد باندې هغوی ته ماتې ورکړل شوې دي. دغې سوچ او دغې فکر بیا خلک یو ځای کړو. نو زه دا وینم چې د دې انتخاباتو باوجود، حالانکه دا ډیموکراټیک نظام دی، باید چې روان وي، د اختلافات به وي چې دې ته موقع ورکړل شي، د دې په بنیاد باندې د ډیموکراسۍ مخالف عناصر او ادارې چې دا بنیاد جوړ نه کړي چې سیاسي مشران یو بل سره نه یو ځای کې اختلافات دي. لیکن لیکن دا سوچ هم دلته شته چې دا کار چې کوم پلان د خلکو په ذهن کې د مخکې نه نیول شوی و چې داسې یو حکومت به رامنځته شي، یو کمزوری حکومت به وي او به خپلې پالیسۍ پر مخ نه شي بوتللی، لیکن بیا هم د پاکستان مستقبل هغه په جمهوریت کې دی، هغه په کمزور جمهوریت کې دی. کمزور جمهوریت د ډیکټیټرشپ نه د امریت نه ډېر زیات ښه دی.
دو په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان تاسو سره دوی خبري واره دي. هم اسلام آباد کې پاتې کیږو. د پاکستان د 2013 کال د 25 جولای په انتخاباتو کې د غیر حتمي نتیجو تر مخه بریالي شوي د شمالي او جنوبي وزیرستان دوه کاندیدان موسن داور او علي وزیر وای د کومي سیمه حلقې یا قومیت نه بغیر بعد خپل ضلعو د ځپل شو خلکو आवाज په پارلمان کې راپورته کوي. په اسلام آباد کې غړي خبري غونډې ته علي وزیر ویل چې په جنوبي وزیرستان کې د بارودي سرنګونو لوجې ځای خلکو ته مرګ جوړ وړي، نو حکومت لپاره چې بارودی سرنګونه پاکړي. موسندور بیا وایي په پارلمان کې به د هغه ګوند ملاتړ کوي چا چې یې غوښتنې ومنلې.
د جمعې په مازیګر په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان نه د غیر حتمي نتیجو تر مخه کامیاب امیدوار محسن داوړ او د جنوبي وزیرستان نه د غیر حتمي نتیجو تر مخه کامیاب امیدوار علي وزیر ایوې ګډې خبري غونډې ته وویل په سیمو کې ضرب عذب او راه نجات عملیات ختم شوي دي، خو دې باوجود د دواړو ضلعو په زرګونو خلک اوس هم د ملک په نورو برخو کې د کډوالۍ ژوند تېروي، نو حکومت ته خواست کوي چې دا خلک دې په عزت سره خپلو سیمو ته ولیږي. خبري غونډې ته علي وزیر وویل چې په جنوبي وزیرستان کې د بارودي سرنګونو لوج ځای خلکو ته مرګ جوبل اوړي، نو حکومت لا پکار دي چې بارودی سرنګونه دې پاک کړي، دې سره سره ورک کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړي او چې څوک بی ګنا دي نو هغه دې خوشی کړي. د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د علي وزیر وینا وه. پارلمان د نن به هر کار د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشورې سره کوي او تر څو چې په خپل غوښتنو کې کامیاب نه شي نو د پارلمان د نن او بهر به خپل جدوجهد جاری ساتي.
موږ کوم لا عمل وکړ به په مشرانو په مشوره سره به پی ټی ایم جوابت ښکارا خبرې دي، نو موږ داسې کله حرکت نه خوشو کوله چې پی ټی ایم دې ته مجبور شي چې وایي چې تاسو غلط کار کړی. موږ خپل دلته جاړه او فریاد مو درته وکړه، بیا یو ځل سوال او مینت هم دلته وکړه، پاکستانی قوم، پاکستانی پارټي او د پارلیمنت په مخ باندې. نو دا سوال او جاړه زموږ جاری ده، زموږ فریاد جاری دی او دا به بار بار کوو تر هغو پورې به کوو چې موږ دلته د مظلومو طبقاتو لپاره هغه خپل حقوق هم نوي ورته حاصل کړي.
مشال ریډیو چې کله په ټاکنو کې د شمالي وزیرستان نه د غیر حتمي نتیجو تر مخه کامیاب شوي امیدوار موسن داول نه تپوس وکړو چې په پارلمان کې د حکومتي ګوند سره اتحاد کوي او کنه په اپوزیشن کې بکینی، نو نوموړی وایي
دا فیصله چې مونږ لاندې کړ چې مونږ به ووټ چاله ورکو، خو زمونږ بیانیا چې کومه د غورځنګ د پلیټ فارم د مونږ هغه بیانیا بیانول یا خپل الیکشن کمپین کې خپل پزاتی سیاست کې مونږ بیانول چې باید به درک شوی کسان په کار دی عدالتونو ته پیش شي، دا کم د جنگ کاروبار دی چې په خاوره باندې روان دی، دا جنگ کاروبار ختم شي، د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې څنګه مرګ جوړه په خاوره باندې شوی دا چې داغي تحقیقاتو کې او بل مطالبه مونږ دا چې الته تنظیم سیول تنظیم
یادونه دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې د پولیسو لخوا وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې وروسته په ملک په احتجاجونو لاس پورې کړو او له حکومت یې غوښتل چې د نقیب مسعود وژونکي افسر راو انوار د عدالت ته وړاندې کړي، په خوانی قبایلي سیمې د بارودی سرنګونو څخه پاکول، ورک کسان عدالت ته وړاندې کول او بې ګناهان خوشي کول او د ماورای عدالت وژنو په اړه عدالتي کمیشن جوړول.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیم بجو
سروي
په درې نیم بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پر لور
سلور نیمو بجو
ټولنا او سخت دریزی
په پاو کم پینزو بجو.
مشال رادیو ته وګستئ. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. زو کوټه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په عامو انتخاباتو کې د مبینه دندلې پرځده د کوټه په ګډون د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې احتجاجي مظاهره کړي. دوی غوښتي چې په ټول ملک کې بیا له سره انتخابات وکړل شي. ملکه د پاکستان الیکشن کمیشن او انتخاباتو ګټونکي جماعت تحریک انصاف دغه تورنه ردوي. نور حال د کوټه څخه زبګ خبريال په دې راپور کې راغلي.
په د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر بیرغ لاندې تیر مازګر په کوټه کې یو احتجاجي لاریون راوستل سو. د لاریون برخوالو د جولای په 15مه نیټه په انتخاباتو کې د درغلي تور ولګوي او څه داسې شعارونه ورکول. وروسته دغه لاریون د کوټ پرس کلب او مخته په یوه احتجاجي مظاهره کې بدل سو. په مظاهره ته په خپله وینا کې د پلاننګ او پرمختیا پخوانی وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزي وویل چې د انتخابات په ورځ د دوی کارکوونکو ته د ووټ اچولو په سمه توګه اجازه نه ده ورکول سوې.
اوس پښتونخوا ملي عوامي پارټي زه ډېر په ایمانداري درته وایم، موږ د امیدوارانو په آپس کې مقابله نه ده سره کړې. په چمن کې وچ کلک د ملیشې د عملې او زموږ د دغه جنګو د ایجنټان د اول سره سره دوه ایجنټان یې پرې وځای نه پرېښول. یا به د قومي اسمبلۍ د راځي، یا به د صوبایي اسمبلۍ کتن نه پرېښو. پولینګ به وچلاوه دوې ګنټې درې ګنټې، بیا به ګرد راوویستل.
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مرکزي سیکرټري عبدالروف لالا زیاته کړه چې انتخابي کمیشن پر دې درغلي باندې سترګې پټې ساتلې دي.
خبر کہی وہ آپ ثبوت لائیں، آپ کو یہ ثبوت نظر نہیں آ رہے او بیا دال کے تخلاص دو رامدا پسرو رجے ٹپے والی تھی پسرو رج باندھی ستاد پارٹی کارکنان وخپل دفتر تنه دی داخل سوی.
پر دې محل په اوسنی انتخاباتو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوازنی ټاکل شوی د صوبایي اسمبلی غړي نصر الله زیری په ټوله ملک کې د نوې انتخاباتو کولو غوښتنه وکړه.
دمک ټول پارٹیانو پرون آل پارٹیز کانفرنس وشو، هغوی مطالبه وکړه چې د نوي سره دی په ټول ملک کې نوي انتخابات وشي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان د انتخابي کمیشن له لوري څو ځله د سیاسي جماعتو د درغلۍ په اړه دغه تورونه رد شوي دي. په کوټه کې د انتخابي کمیشن یوه لوړ رتبه مامور د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشاهیرو ته وویل چې د امیدوارانو پر غوښتنه باندې په ځینو خلکو کې د ووټونو د بیرته شمیرنې کار روان دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
مشال رادیو ته وګستردونکو زو گلگت بلتستان ته د گلگت بلتستان اوسیدونکو وای په د امیر ضلع کې سغدری زو کسانو په بیلابیلو سیمو کې دولس کلونه پنخه کړی او ودانې ته یې تاوان رسولې. گلگت د پاکستان شمالي برخه ده چې د خپل فطري خایست او امنیت لپاره نوم لري، خو د پوهانو له مخې له تیرې څه مودې راهیسې د غلطه د سغدری ز تنظیمونو او وسلوالو ډلو هلې ځلې ډېرې شوې دي. په اړه تفصیل د شاهین بونیری په دې راپور کې ورو.
د گلگت بلتستان د امیر ضلع انتظامی په یو بیان کې ویلي چې د جمعې په شپه ځینې سغدریزو د چلاس په بیلابیلو سیمو کې د سکولونو د ړنګولو او ورته د اور لګولو هڅې کړې دي، چې په نتیجه کې د جنکو د سکولونو په ګډون د 12 سکولونو تعمیرونو ته زیان رسېدلی دی. چلاس د خیبر پختونخوا د کوهستان ضلع سره لګېدلې سیمه ده. د دین وړاندې وسلوالو د خیبر پختونخوا په سوات او نږدې قبایلي سیمو کې په سلګونو سکولونه په نخه کړې دي. اوس پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا وسلوالو په گلگت کې هم د ځان لپاره خوندي ځایونه موندلې دي. په سیمه کې د تعلیم د ودې د یوې ادارې مشر او د کوهستان د ټولنیزو او کلتوري چارو پوه زبیر توروالی وایي د یوې مودې نه د غلطه د فرقه ییز سغدریزو ډلو هلې ځلې ډېرې شوې دي.
په دې علاقه کې کم اکسټریمیست اگر کم عناصر چې دي نو هغه دلته هر وخت نه ده سیده وهابی مرکز فکر دی. هغه ډېر په تیزی الکا جړې کړې دي او خور شوې دي په ټول علاقو کې.
د الف ایران په نوم د تعلیم د ودې د یوې ادارې پروګرام منیجر عمر اورگزی وایي په گلگت کې 50% ماشومان له سکولونو بهر دي او د دیامیر ضلع خو بیا د تعلیمي هلو ځلو په حواله ډېره رستو ده.
مونږ چې کومه سروې کړې وه 155 ډیسټرکټ حواله سره ایجوکیشن سکور چې کوم مونږ ورته وي چې یاره ماشومان څومره ایجوکیشن کمپلیټ کړي، نو په هغه کې په 155 کې د امیر چې کوم نمبر وو 138 وو. دلته کې ټوټل سکولونه مونږ سره 144 سکولونه دي. 144 سکولونو کې بیا مونږ سره 83% یعنی کې 203 چې کوم دي دا مونږ سره پرایمري سکولونه دي، او 10% چې کوم دي 26 هغه مونږ سره مډل سکولونه دي، او 6% مونږ سره یعنی 15 سکولونه هغه های دي، او په ټوټل د امیر ډیسټریکټ کې مونږ سره های سیکنډري سکول شته هم نه.
د وسلوالو ډلو د هلو ځلو په اړه مو چې کله د زبیر توروالي نه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده قبول کړې، خو د شاعرای قراقرم په غاړه ځای په ځای د فرقیزو ډلو لخوا په دیوالونو لیکل شوي دي، او دوی ځای په ځای چندې هم راټولوي.
زه اوس نه پوهېږم چې دا دلته څه تنظیم وجود لري یا نه لري، خو تاسو په خیال کړی د مخکې په نانګه پربت کې هم یو واقع شوی وو بیس کیمپ باندې، او بیا په دې لولوسر کې هم یو قتل شوی وو. دې نه دا معلومېږي چې دغه علاقې چې زنو دا پرون ټو ټیرریزم ایکسټریمزم خو دی، پرون ټو ټیرریزم هم دی. زمونږ ریاست چې دی هغه ریاست ورته هغه حقونه هم نه ورکوي چې کوم حقونه ورکول پکار دي.
د وسلوالو ډلو د مخ په زیاتېدونکو هلو ځلو په اړه لا د ګلګیت د حکومتي چارواکو لخوا څه نه دي ویل شوي. ګلګیت بلتستان د پاکستان د وفاق په انتظام کې یو خپلواکه سیمه ده چې پولې د خیبر پختونخوا، د افغانستان د واخان رهداري، آزاد کشمیر او چین د سینکیانګ سیمې سره لګېدلې دي.
د سولې پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال لړیو د غوګسته پر سینمای کې هم ساسل لپاره دوا اونځي خبرونه لرو، خو لومبه رازو دیتا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې ترهګریزه حمله د افغانانو ترمنځ مذهبي تفرقه نشي جوړولې. دا براسي حال کې دا چې د پکتیا ځای چارواکي وايي چې د جمعې پوره زور د ولایت په مرکز ګردیز کې پر خواجه حسن جماعت په حمله کې لسګونه کسان وجل شول او جوبل شول. ملګرو ملتونو هم دا حمله په سختو ټکو غندلې ده. پر تفصیل د ملالی بشیر په دې راپور کې ورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ګردیز کې پر خواجه حسن جماعت حمله په سختو ټکو غندلې ده. د جمعې په ماښام له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خپرسوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر دا حمله وحشیانه او د اسلام او انسانیت ضد بللې ده. اعلامیه د ولسمشر له قوله لیکي چې دا ډول بریدونه نسي کولای افغان ولسونه له یو بل سره جلا کړي. په اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې وایي په ټوله اسلامي نړۍ کې د افغانانو مذهبي یووالی او زغم بې ساری دی چې همداسې به دوام وکړي. په دغه حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 9 کسان وژل شول او 1 نور ټپیان شول. د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت د جمعې په مخستن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پکتیا د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید علي شاه موسوي هم په دغه حمله کې وژل شوی دی. د پوینا په دغه حمله کې ډیری ملکی وګړي وژل شوی دي. ویل کېږي حمله کوونکي د ښځو په کالو کې جمعه ته ننوتل او د جمعه ساتونکي یې برمته ونیول. شاغلی حسرت وایي ملي پولیسو د دغه جمعه د خوندیتوب په خاطر 12 ځایي اوسیدونکي استخدام کړي او ګمارلي وو.
پوله دی همدغه قریه یعنی د خواجه حسن له قریه نه 12 تنه په ملي پولیسو کې د همدې جمعه په ساتنې لپاره توقفی و استخدام شوی و همدارج گمارل شوی و نو فکر کام دو لفتن کافی شمیره ده چه یو جماعت و ساتی.
بلخوا ده افغانستان ده ملی امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر ویلی چه ده دی پیشی ده سرنگوالی پا عربه چیرنی کیجی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما هم د دې حمله په غندلو سره ویلي چې د ملکیانو په نقشه کول هیڅ ډول توجیه نه لري او عاملین یې باید عدالت ته وړاندې کړای شي. طالبانو ویلي چې په دې حمله کې لاس نه لري او د دې راپور تر جوړېدو پورې کومې بلې ډلې د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی، خو په کابل او هرات کې د شیعهګانو پر جماعتونو او عبادت ځایونو د داسې حملو مسؤلیت داعش ډلې اخیستی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورتونا،
اکسونا، ویدیوگانی او دا مشال اونی زیخ برونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن
مشال لڑو تا غوگی سے ردن کو لسنی میں بجی شوی او مجید بابر ہم سٹوڑو ترا غلی نو رازی چلی لہا غوی دا خبرون لنڈی زور
شمالی وزیرستان نه منتخب شوی غړی محسن داوړ وایي د پخوانیو قبایلي سیمو انتظام د سیول انتظامیې ته وسپارل شي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوو هغو غړیو محسن داوړ ولی وزیر چې په ټاکنو کې کامیاب شوي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې کومې غوښتنې یې د غورځنګ په احتجاجونو کې کولې هغه به په پارلیمان کې هم کوي. د 15 جولای په ټاکنو کې د غیر حتمي نتیجو له مخه د شمالي وزیرستان نه محسن داوړ او د جنوبي وزیرستان نه علي وزیر کامیاب شوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند تېره ورځ په کوټه کې د 15 جولای په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي لاریون کړی. لاریون کوونکو دغو ټاکنو ته د جعلي ټاکنو نوم ورکړی. که څه هم د پاکستان ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه د 15 جولای په ټاکنو اعتراض لري، خو د پاکستان الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي او دغه ټاکنې رڼې او آزادي بولي. غیر دولتی ادارې مرف وایي چې د ورغدو په میشتي میله کې یو روغتون بند کړی دی. تېره ورځ د یادې ادارې یو مشر ډاکټر اصغر علي شاه مشال لري ته وویل چې په 2018 کال کې یې د حکومت سره د یوې لوزنامې له مخه دا روغتون چلولو، خو د تېرو څو میاشتو نه ورته حکومت فنډونه نه ورکړي. په پکتیا کې چارواکي وایي چې په پرونی برید کې د وژل شوو شمېر یو کم 150 ته رسېدلی او یو اتیا ژوبل دي. ولت مشر محمد اشرف غنی او ملګرو ملتونو دا حمله غندلې ده. که څه هم تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په پکتیا کې طالبان او حقانی سختلیدي ډېر فعال دي. ټاکل شوی ده د سولې ولسي حرکت نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخې ته خپل پرلتا دوام ورکړي. د دغه خوځښت ویان بسم الله وطن دوست رفع مشال لیلی ته وویل چې دوی د اوسني وضعیت په اړه د خپلې مایوسۍ له کبله دغه دفتر ته د افغانستان د جګړې د بوږنوونکي عکسونه ډالۍ کوي. د اوسامه بن لادن مور ویلي چې د هغې د زوی نظریا بدله کړل شوې وه او د سخت دریځای لور ته اړول شوی و.
تو مجید بابا تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې دوه اونیزې خبرونې لرو. لومړی راځو روښانه مستقبل خبرونې ته. د خبرونه کې تاسو نن اورئ چې په بدن مزوره پښتانه ځوانان څرنګه تعلیم ترلاسه کوي. د خبرونه کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. په خبرونه کې به تاسو اکثر خبرونه او رپورټونه اورئ چې د پښتنو په زیاتره سیمو کې د تعلیم سہولتونه ډیر کم دي، چې لوجې د سیمه شاته پاتې او د ستونزو سره مخامخ ده. خو ځینې خلک دا نظر هم لري چې پښتانه د تعلیم سره ډیر شوق نه لري. که څه هم دا خبره په پوره توګه سمه نه ده، خو د پښتنو ځینې هغه ځوانان چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره ډیرو بنیادي ستونزو سره مخ وي او بیا یې هم د تعلیم سلسله پر مخ روانه کړي وي، دا ثابتوي چې که څوک غواړي نو د سختو نه په سخت حالاتو کې هم د علم رڼا ترلاسه کولی شي. زیاتره خلک دا ګیله هم لري چې سکول او کالج ترې لرې وي، نو هغه ځوان چې په لسګونو اعلی تعلیمي ادارې یې په گاونډ کې وي خو چې د ګرځېدلو قابل نه وي، نو هغه بس کوي. همدغه پښتنه مو د پېښور ښار د اوسیدونکي احسان الله دانش نه وکړه چې په یوه حادثه کې یې د نامه نه ښکته بدن کار نه کوي. هغه اول د خپل هغه عمر ذکر وکړو چې کله روغ وو. وای
سکول کې زه د اووم نه تر لسمه پورې زه کمانډر وم د ټولې سکول. هغې سره سره به ما په کې د لپیاتي دا چې دعا وي سهار ټایم کې دا به مې کوله، اسمبلی به مې کوله. هغې نه سره به مې د سکاوټ کمانډر هم وم په دې سکول کې. سکاوټ کې د والیبال په کې کیپټن وم او په تعلیمي لحاظ سره دومره زیات قابل نه وم، خو بیا هم داسې سیکنډ تھرډ پوزیشن باندې بیا هم راتلو، فرسټ باندې راتلم. خو زما د لوبو سره انتهایي شوق و چې زه به د اتم کلاس نه به زه پاسېدم. 4 بجې به پاسېدم او تر لسمه پورې به زما دا روټین و. په ښار کې تر دې ورځې پورې چې په کومه ورځ لګېدم نو زه به د قیوم سټیډیم پېښور کې هلته به تلم او خپل رننګ به مې کولو او کرکټ به مې کولو او کرکټ کې ډېر ښه تکړه لیفټینډر وم.
نوموړی وایي ناګهانه یې ژوند د حادثې ښکار شه چې د یو ملګري نه په خطایې کې په ډز ولګېده او د ژوند سفر یې لکه چې ودرېد.
ناګهانه ما سره دغه ډیسبلټي وشوه او ما ته ډاکترانو دا خبر وکړ نو دوه کالو پورې خو بس ما صرف ژړل او ما ډېر زیات مې همت مې بس خراب و. ما ویل چې زما څه خیالات و را اوښو را سره څه نومیل په دې ویلچیر کې به زه اوس داسې توره وکړم چې یاره زه به ورکې مخکې لاړ شم. هغه وخت سره ما په میټرک مې پاس کړی و چې ما سره دغه واقع وشوه. هغې نه پس بیا پیراپلیجیک سینټر دی حیات آباد فیز فور کې دغه هسپتال دی اوس هم په کې فیزیوتراپي کې د دغه کسانو هغلته ما ځان نه زیات زیات مزدورانو کته دغه پیرالایز نو کته نو ما ته یو قسم حوصله مېلاو شو. هلته سایکاټسټ هم دي چې هغې تا دومره موټیویشن تا کې راولي چې تا ته وایي چې یاره ته اوس مطلب مخکې ژوند به څنګه تېری او تا ته ټیکنیک وښایي په دغه هسپتال کې چې یاره اوس خو ځان څوک مړ کولی نه شي او په بل به ځان بوشتیم نه.
احسان الله دانش زیاتوي تعلیم څه چې د ژوند امید یې هم پریښی و خو د لږ ډېر علاج او د کورنۍ او یارانو دوستانو په مرسته د سمودې نه پس یې بیا ځان کې همت پیدا کړو.
بیا هغې نه پس په تقریبا 1992 کې بیا ما دوباره تعلیمي سلسله شروع کړه چې په هغې کې مې د فرسټ یر دپاره داخله وکړه. د هغې کې پاس شوم نو روریان مې ډېر زیات خوشحاله شو چې یاره دا وګوره بیا خو په دې دوه کې دومره همت وکړو نو ډېر کور کې ډېر لوی خیرات یې وکړو نو ما کې دومره همت او حوصله پیدا شوه. ما یاره دا خو چې دې دومره خوشحالېږي په دې نو بس بیا ما رستو نه دي کتلې او تر ایم اے ماستر پورې ما ایم اے پښتو وکړو او ورسره مې کمپیوټر کلاسز کې هم داخله واخیسته. هغې کې مې انفارمیشن ټیکنالوژي کې مختلف قسمه کورسونه وکړه چې په هغې کې د ایم ایس آفیس شو دغه هغه وخت سره پکې کو بولو بیسک اوس خو ورکې نوي نوي دا سی پلس پلس او دا شي نه راووته ورسره دې کې هم اپډیټ شوم.
نوموړی وایي چې د تعلیم ترلاسه کولو سره یې حوصله ډېره جګه شوه او د نوکرۍ لټون یې هم شروع کړو. دی وایي
دغس مې تعلیم نه پس مې بیا په دې پی ټی سیل کې مې یو ټرای وکړه چې هغې کې په 97 کې بیا برتی شوم. کمپیوټر باندې زه خپل دا ټوله ډیټا سیټ کوم چې کوم لګي فایل ته رسېږي زموږ د دې ټوله ډیټا او چې کوم مطلب څومره بل څوک جمع کړي لکه دې ریوینیو انسپکټر ورته وایي او ورسره په هغه کې مطلب ریکوري هم کوو او ورسره په کمپیوټر باندې کار هم کوو. نو اوسه پورې د پی ټی سیل کې نوکر یم او خپل جاب کوم زما چې د سالو شو تقریبا.
نه یوازې دا بلکې احسان الله دانش وایي چې د لوبو سره شوق یې هم بیا د سره شروع کړی دی. نوموړی زیاتوي
شکر الحمدلله څنګه چې تاسو ما وویل چې یاره د لوبو سره زما زیات شوق و. په 2000 کې ما یو ټي وي کې یو پروګرام کتلی و چې هغې کې د سیالکوټ یو کس ومانو سم نه هېرېږي چې هغه پکې ټیبل ټینس کولو په ویلچیر کې. نو ما ویلچیر دا خو چې دې ټیبل ټینس زه به هم یو ټرای وکړم نو ما هم دا پریکټس شروع کړو ټیبل ټینس. نو هغې کې بیا 2003 کې نیشنل چمپیونشپ کېدو په دې حیات آباد کې دلته سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس ټیس پای وکړو. په 2003 کې ما بیا دا ټایټل وګټلو او 2003 کې څه کوي چې یو پوری په احتیاط کې کې د نېشنل چمپیونشپ او 2004 او 2005 لګاتار تقریبا تر اوسه پورې د پاکستان نمبر 1 پلیئر یم نېشنل چمپیون. او دې کې په 2006 کې ما یو ملیشیا ته یو ټور والو چې په هغه کې ما ډېر میچونه ګټلي وو بلکې سیریا ون ته ټیم نه مې یو میچ لټلی وو او هغه مهنت چې ما کوم کړو د ګیمز لپاره ما ته پاکستان کلر هم پوری مې لو کول.
نوې کول او په خاص توګه هغه ځوانان چې د وړو وړو مسلو له وجې تعلیم پریخوي هغه ته په خپل پیغام کې نوموړی وای
خو گفتار هغه چې تړونه د کردار سره وي او چې په کردار اثر انداز نشي گفتار څه معنا په کار دی چې ذهن د چا کار کوي نو هغه مطلب ورسره کولی شي خپل سټډي دی کوي مطلب ټیچینګ کولی شي هغه بلته سم لار کولی شي. کوم لمغه په ملک د حالات داس جوړ شوی دی چې یو ټینشن او دا یو کریټ شوی دی نو الله تعالی دا اول هلکی او بلکې مونږ خپل یو قدم نیو شت کړی نو دا حالات څه بدلی دی. دا چې کومې خبرې دی لکه دې کې اوس دروغ شو غیبت شو دغه شی نو مونږ ځان ساتو بلکې دا ډیر لالچ یې رس بل د یو انسان د سبق نه پاتې وي نو هغه په خیر چې څه هنر زده کی لکه داسې مازغي چې هغه زما سبق زما په مزغو کې نه کیږي نو هغه داسې هنر زده کی لکه درځي توپ دی زده کی داسې نور سکل داسې ووکیشنل ټریننګ دی خو کیږي مطلب دا دی هغه خپل ژوند په خپله بعزته تیر کړي بجای د دې چې هغه یو بل ته لاس نیسي او مطلب د خیر په طریقه باندې بیا ژوند تیرې نو داسې ژوند نه ډېر سړی خدای وساتي.
احسان الله دانش چې څوارلس کاله وړاندې د دوست له لاسه په خطا کې په ډز لګېدلې او په خپو معذوره شوی دی وایي معذوره نه دی بلکې هغه خلک معذوره دي چې تعلیم او کار روزګار نه کوي. نوموړی زیاتوي د وخت د تقاضو سره سم او کامیاب ژوند تیروي او له ژونده یې دا زده کړه کړې چې په یو حال کې هم حوصله بایلل نه دي پکار. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
دا مشال ریډیو د دیونه پروخانه مستقبل خبرونه کې بواوره کې یو تن تعلیم او ترقی کول غواړي نو چې حالات هر سرنګوي پکې د ځان لپاره د پرمختګ لارو وباسي. په دې خبرونه کې مولدا سي ځوانانو سره خبرې کړي چې بدني مازوري لري خو داغي باوجود یې ځانونه بریالي کړي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه.
په سوات منګوره کې د مازورانو لپاره یو شخصي اسپیټال چلوونکې ډاکټر حسین احمد وای په ماشوموالی کې د پولیو یعنی ګوزان ناروغي لوجې په دواړو خپل مازور شوه دی. دا چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره د کوم مشکلاتو نه تیر شوه دی په دې پښتنه نو موړي مشال ریډیو ته ویل
زما سکوت د دې پینځه قدمه مزل آرام دي نو زه ان تکې نه سم ما به د موکرا بیا به ز سکوت روان شم جی بیا به روان شم بیا به لړم لږی بجی سکوت ته ورسېم زمانه به اسمبلی شي وا او زه به ډی لیټ ورسېم بیا زه به هر ګیټ کې ولاړو مې کله اسمبلی ختم شو هر سړی به خپل کلاس ته لاړو زه بیا به خلا لاړم بیا چې به کله دي ریسس شو جی د باغې کې ما به بهر نه شم راوته چې څوک به ټیلران کې څوک ارتاو نه کی اوس زما جی سر شپاله زه ستج دی به کې ما چې کله راتاو شم جی زما فرماتی بیا چې بکله زما د سکول ټوټي شو نو بیا به زمونږ غرو یو ملګری مو چې هغه به سکول ته راوستم بیا چې زمونږ کله سکول کې زمونږ ګراوند نو بیا زم چې بکله اگزام نو بدر هم چت بو د قسمتې نه زمونږ هغه چت ته پړوي هم نه وینو اندر پیاو دي درګي اندر پیاو هغه ته به هټه نشم زه درې ملګرو به شریکه وخه جوړم بیا چې وختم نو بیا ورا کوی وینې شم نو بیا به اور اوس کړم په ډیر تکلیفات باندې ما د سبق ولې ډیر غریبې کې په لګ ډیر باندې یو نه بل نه پیسې راځي چې پاکي ما سبق وره.
حسین احمد وای د مشکلاتو لوجي د تعلیم سره شوق او مینا ورس په ورس زیاتیده او د دولسم نه پاسې ځان لا د تیب شوبه خوخه کړه زکه چې دا لوی ارمان وو چې د انسانيت د خیر خېګړې لپاره کار وکړي او نن سبا هم په دغه کارونو کې بوخت دی.
نو الحمدلله ما در سره دا وعده کړی و چې کله زه ډاکټر شم نو زه به فری ټریټمنټ کوم او فری میډیسن به ورکوم خلکو ته. نو الله تعالی هغه وکړه چې زم نن یو هسپتال کې ناسې ما دا غینه تنخواه نه لمه دا زما درې مې میاشته فری اف کاسټ کار کوم فری اف کاسټ مریضان ګورم. زما سره چې زما یو بل دي سیستم دی چې کوم روغ خلک دي هغه نه ټول نه ما سی وی جمع کړی دي او زه مختلف ادارو ته هغه ورکوم او هغه له جاب ګورم. دې سټوډنټ هم سره چې هغه د ویلیج سایډ نه راغلی په سټی کې په سکول کې سبق کوي مونږ ولرته کې دي
د پختون قام په نامه خپل پیغام کې نوموړی وای
خپل قوم ته پختن قوم ته دا پیغام ورکوم چې اول د فرست اف آل دی خپل ځان وپیژني جاري خپل دوست او دشمن وپیژني او غټه خبره دا ده چې دی د خپل طاقت ته ځان خبر کړي. پختن قوم څونه طاقت دی دی عملي کار ته شروع او بل دا پیغام ورکوم چې په فارن کنټري کې چې سپیشل پرسن ته کوم مقام حاصل لري کوم عزت ته خبر کړي موږ ته هم هغه شان دي مقام حاصل شي هغه خلک دې موږ ته ګوډ شل بنوم نوې او موږ ته دغه قدر او دغه عزت راکړي چې کوم په فارن کنټري کې حاصل لري.
حسین احمد پخپله مازوره ده په سوات پنګوره کې یو شخصي اسپیټال چلوي او د نورو مازورانو وړیا علاج کوي. نو موړه د انساني خیر خېګړې په یو شمیر نور منصبو هم کار کوي او دا نظر لري چې هر تن څه صلاحیتونه لري او د یوې مازورې لوجې د خپل نور صلاحیتونه لپامنو باسي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېد. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212 1. دا شمېره تاسو ته بیا تکراروم 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 0 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
ماشاءالله ډیر ته وګستئ. زه ستاسو کوربه اسره الله مومن د اوریدونکو تاسې روښانه مستقبل اونیزه خبرونه واورېده. اوس هم درته بله ادبي او همدغه راز کلتوري خبرونه لرو. د باختر ستوري د خبرونه ستاسو لپاره باز محمد به چمتو کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په خوست ولایت کې د مطالعې د کلتور په پرمختګ ریپورت ولرو. بیا به په پښتني ټولنه کې د ګودر په کلتوري ارزښت هم ریپورت وړاندې کړو او په اخیره کې به له یو سندرغاړي سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. سره له دې چې په خوست کې په وروستیو کلونو کې د کتاب لوستنی او مطالعې کلتور پراخ شوی، خو یو شمېر روڼ اندي وایي چې لا هم په یاد ولایت کې د مطالعې لپاره مناسب چاپریال او د مطالعې لپاره د ځوانانو د ذوق او علاقې برابر کتابونه لیک دي. د خوست فرهنګیان له سیمه ییزې ادارې غواړي چې د مطالعې د کلتور د دودولو لپاره ځوانانو ته فرصتونه ډېر کړي. بل لوري ته ځایي چارواکي د روڼ اندو او فرهنګیانو غوښتنې پر ځای بولي او ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې به خپل امکانات په کار واچوي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل پی رپورټ لري.
د خوست یو شمېر فرهنګیان او روڼ اندي وایي چې په وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول مطالعې سره د ځوانانو مینه واله زیاته شوې، خو دوی داسې لږ کتابتونونه لري چې د ځوانانو د ذوق او علاقې سره برابر کتابونه پکې پیدا شي. د خوست یو تن شاعر او روڼ اندی خلیلجان ګربزوال مشال رولو ته وایي که چیرې د خوست نوی عامه کتابتون هم ښه اکمال او د اړتیا وړ کتابونه ورته راوړل شي، نو تر یوه بریده به د مطالعې د مینه والو اړتیاوې پوره شي.
په خوست کې زیات خلک د مطالعې مینه وال دي. د مطالعې سره زیات خلک مینه لري. دوی په ټولنیزو علومو کې، سیاسي علومو کې، په تاریخ کې خاصتا چې دوی ته ډېر په زړه پورې په دې برخه کې زیاته مطالعه کېږي. نو د مطالعې لپاره په خوست کې داسې ځایونه تر اوسه پورې نه تر سترګو کېږي چې خلک په ټولنیز ډول سره هلته ورشي، مطالعه وکړي، یا خپل هغه تخصص چې کومه برخه کې دوی لري هغه معلومات چې د وخت بخش مطابق وي جمعوري کړي. نو په خوست کې که د اطلاعات او کلتور ریاست کتابتون چې اوس ګټه اخیستنه ته وړاندې کېږي، په صحیح معنا سره خلکو لپاره هغه کتابونه چې د خلکو اړتیا ورته محسوسېږي، داسې کتابونه د ولایتو څخه یا د وزارت څخه راوړل شي، یا د تجارانو څخه غوښتنه وشي چې داسې کتابونه چې هغه د ټولنې د سمون سره، د خلکو د ذوق او علاقې سره سمون خوري، داسې کتابونه راوړل شي، دا به د خوست لپاره یو ډېر ښه مناسب ځای دی. نو په بده مناسب ځای کې به خلک د دې کتابونو د مطالعې څخه زیاته پیمانه ګټه واخلي.
آزاد خبریال ابراهیم رحیمی وایي چې په خوست کې د نویو تعلیمي او فرهنګي مرکزونو په ایجاد او همدارنګه د یو شمېر پوهنتونونو په فعالولو سره د ځوانانو مینه مطالعې سره ډېره شوې ده.
په اوسني وخت کې ځوانان تر ډېره بریده په دې پوهېدلی دي چې مطالعه څومره ارزښت لري. په خوست کې د پوهنتون په فعالېدو سره یا د نورو ښوونیزو تعلیمي موسساتو په فعالېدو سره ډېرېدو سره دلته هم د ځوانانو ترمنځ د مطالعې کلتور ډېر ښه مروج شوی دی. عما کتابتونونو ته ځوانان ځي، دلته پوهنتون کې مطالعه کوي، شخصي کتاب پلورنځی ته ځي، په کورونو کې مطالعه کوي. زه چې تر ډېره وینم د خوست اوسنی حالت چې د ځوانانو د مطالعې لو تیرو لسو کلونو سره پرتله کوم، اسمان ځمکه فرق لري.
د حقوق او سیاسي علومو یو تن استاد رحیم شوایی په خوست کې هغه مرکزونه چې د مطالعې په دودولو کې اغېز لري ورځ تر بلې په ډېرې دودي، او اوس ځوانان هم په دې پوه شوي چې باید مطالعې له لارې خپلې علمي وړتیاوې لوړې کړي.
څه شي مطالعې لپاره اړین دي؟ لکه کتابتونونه یا نوره ورته امثال دي. دا شیونه یوې ورځ نه بلې ته مخ په وده دي. نو ځوان کې شر هم په ټولنه کې یا معمولا د ټولنې اشخاص او افراد هم علاقمند دي، تر څو وکولی شي دې لارې خپل هغه علمي ذخیره د مطالعې لارې، کتابتونوي لارې پیاوړې او غښتلې کړي، په خپله ټولنه کې هغه نمدور اوسېږي، هغه لوړ خلک اوسېږي، او ټولنه هم دا ډول خلکو، اشخاصو، افرادو نه ډېره توقع لري. ښه مثال یې موتوسې په دې ټولنه کې څوک به چې مخکې د شپېګام پاس و شپېګام پاس و هغه به وي چې د مکتب یل ده سوادوره ده ښه پوهېږي وروسته مکاتب دولسم ته ورسېدل دولسم پاسون شول بالاخره لسان شو مستران شول دا د مطالعې برکت ده چې ورځ تر بلې تعلیم کچه هم په ټولنه کې لوړېږي او لوړېدای شي.
د خوست دیوالی ویان طالب منگل وای اوس د عامه کتابتون سربیره په ولسوالیو پوهنتونونو پوهنځیو ښوونځیو او یو شمېر ادبي او فرهنګي ټولنو کې هم مستقل کتابتونونه جوړ شوي او د کتاب مینوال ورڅخه ګټه اخلي.
په خوست کې په ولسوالیو کې او په مرکز کې موږ عامه کتابتونونه لرو او موجود دي چې دغې له جملې څخه د خوست د اطلاعات او کلتور په ریاست کې چې په ښار کې موقعیت لري او په لاره یې د شیخ زاید پوهنتون علمي او اکاډمیک مرکز پروت دی په هغې کې هم یو کتابتون په لویه کچه سره لرو. همداشان په ټولو پوهنځیو کې هم کتابتونونه شته او په ولسوالیو کې. په خوست کې د کتاب لوستنې دود له ورځې نه بلې ته پراخیږي او په شخصي خصوصي سکتور کې په سلګونو کتابخانې په دې وروستیو کې رغول شوي او په دې برخه کې په خوست ښار کې په خصوصي سکتور کې د کتابونو یو مارکیټ هم په فعالیت پیل کړی دی چې همدې ټولو هڅو د خوست په علمي فرهنګي او د مطالعې په کچه کې پراخ بدلون رامنځته کړی او هر ورځ د کتاب لوستنې دود په غوړېدا دی.
بل لوري ته خوست واري پوهنځی حکم خان حبیبي څو ورځې وړاندې په یاد ولایت کې د عامه کتابتون د نوي ودانۍ د پرانیستې پر مهال د کتابتونونو د کمښت ستونزه ومنله. وی ویل هڅه به وکړي د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي. خوست واري په ځانګړي ډول ځوانان مطالعې ته وهڅول او وی ویل چې د ټولنې سیاسي اقتصادي او ټولنیز پرمختګ همدارنګه د ساینس او ټکنالوژۍ پرمختیا له مطالعې کتاب لوستنې څېړنې او تحقیق پرته ناشونی دی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو لکه څنګه چې په پښتني ټولنه کې د نارینه وو لپاره حجره او دیره د مرکو جرګو او ساتیرو بندر ځایونه بلل کیږي، دغه شان ګودر د خزینه وو لپاره او په ځانګړي توګه د ځوانو نجونو لپاره د زړه د خوالی او رازو نیاز ځای دی. خو په دې وروستیو سوله سیزو کې د پښتنو په اکثرو سیمو کې ګودرونه شاړ شوي دي. د ګودر په کلتوري ارزښت د مشال راډیو د افغان څانګې همکاري پرښتې مرسل رپورټ چمتو کړی، په ګډه یې اورو.
د سندرې په اورېدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنکي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همځولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي
کچیری د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو وګورئ، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه ووینئ. کاریزونه اکثره خپلې صوبې لري، د هر شل یا 25 متر وروسته یو خاصه صوبه لري او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپل طبیعي یا جوړ سوی یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپلې شپنې راولي هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمې بیایي په هغه ابخور باندې اوبه کوي او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې دا د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شدي وو دای راځي دوی کله دلته شان پریولې خالی و دا شان وینځي او کله هم اوبه وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه هم پر ګودر اغیز کړی او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي
په تاریخي قدامت لمخه موږ په افغانستان کې د دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ فیل دی 3500 کاله مخکې یادولای شو او تقریبا د طالبانو تر وخت پر طالبان راتلل ګودرونه موجود و. دا مهال هم په کلیوالو سیمو کې شته ولی متاسفانه په شهرونو ته نږدې سیمو کې کرا کرا دا رواج ځکه لمنځه تللی دی چې کاریزونه وچ سوي دي او لمنځه تللی دي.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یار غږ کړی او ورته ویلي دي که ته رښتیا پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخله مینه. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظوم ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې بګتۍ او ان سارې تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر مسله چې زموږ پولیسي ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایي برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو او په سره کې دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو پولیسي ادب کې ډېره خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي نه.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې انجونې او هلکان سره دیدن کوي او لام دغه ځای د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه په کابل کې ژوند کوم، خو کله چې تاسو مراد باندې سم ځکه چې هلته انجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نور سره باید وګورم، ملي وکړم. او کله چې ګودر ته ځو نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې انجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته انجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ انجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او ونی مې بیا کور ته ډېر نه امیدې لمدره ونی دي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم په جلال آباد کې لزوان سندرغاړي پاسون منور سره د هغه په ونر د زړه خواله.
پاسون منور عمر به سو کال وي؟
تقریبا شل کال عمر لرم زه.
او سو کال کیږي چې دغه هنر تر اوته؟
تقریبا 15 کال کیږي چې زه دې هنر ته راوتی یم او دا هنر مخې ته وړم.
یوازې دغه هرمونه دې زده کړې ده او که د موسیقۍ په آلاتو کې نور څه هم زده دي؟
زه خو چې اول د موسیقۍ ډګر ته راووتلم، زما مسلک تبله و. تبله مې غږوله، خو چون د وخت په تېرېدو سره ما د هرمونیم سره شوق پیدا کړو، ذوق مې پیدا کړو، نو تبله مې تر یو وده پورې غږوله، نو هغه مې بیا پرېغوستله. نو اوس دغه باجه غږوم او مسلک مې دی.
او ور سره سندری هم وی؟
سندری ور سره هم یم.
ها، د تبلیز دکړې چانه کړی و؟
د تبلیز دکړه الله دې هغه دنیا ورته خسته کی او استاد پاینده محمد چې اوس په دې دنیا نشته دی او وفات شوی دی، د استاد پاینده محمد نه مې د تبلوز دکړه کوله.
استاد پاینده محمد خو په ننګرهار کې د تبلی غږولو یو نمودی کې خو هیڅ شک نشته، او اوس چې هارمونیم غږوي د دې زکړې چانه کړی.
معلم صاحب را سره، پلار جان می را سره په مرسته کوي، ورور می دی پیغام هغه را سره مرسته کوي، تر می شازوان نو دا ټول ما سره مرسته کوي. سنا سره ته خي
اوس چې دی هارمونیم زده کړی او ور سره سندری موای، د سی د جلال آباد خار کې سوګ ودونو محفلونو یا داسې دوستانه محفلونو ته تاسې زی دعوت درته سوګ در کوي؟
ولې نه، زمې د خپل مینوالو او دوستانو نه ډیر خوشاله ما، ولې چې پروګرامونه جوړیږي ام دوستانه محفلو ته زم او ام دغه د ودونو محفلونه جدي دي ته هم زما.
دا په خار کې دننه د جلال آباد خار کې دننه؟
او د جلال آباد خار دننه دی او په اطرافونو خو ټولو ته پته ده چې اطرافونو کې سلونه بندي او د امنیت د نگانه هلته پروګرامونه نه کیږي، نو ځکه موږ د خار نه بار نه شو وتلی او خار کې پروګرامونه یې همدلته پروګرامونه تیرو.
اوس درنه زه یوه هیله وکړم چې د دې هارمونیم سره داسې لنډه غوندې زمزمه وکړي، نو زه به هم خوشحاله شم، د مشال راډیو اوریدونکي هم خوشحاله شي.
دواړو سترګو ولې نه
مهرباني.
مخرودونه رانه جدا د مين يار ده ز
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد وسئ.
سری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.